دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د څه باندې 3000 برخوال نو غوښتل چې له طالبانو سره د هغوی د 400 قیدیانو د خوشي کېدو په سر د راپورته شوې لانجې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي. اشرف غنی په خپله وینا کې ویل چې په دې اړه زما قانوني صلاحیتونه محدود دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو 300 قیدیانو خوشي کېدل د جمهور رئیس د قانوني واک او اختیار په حدود کې نه دي شامل. د اشرف غنی په قول د افغانستان د اساسي قانون لرای جمهور رئیس د جنایي قضایا او په ارتباط محدود صلاحیتونه لري. د مثال په توګه جمهور رئیس نشي کولای چې په خپل ثواب دید هغه قیدیان آزاد کړي چې د قتلونو په جرم نیول شوي. سر دومره کولای شي چې د هغوی د اعدام سزا په ابدي حبس باندې بدله کړي. اشرف غنی ویل چې موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې برخه نه یو، خو حکومت تر اوسه پورې 3600 قیدیان د طالبانو د لیست په اساس آزاد کړي. نوموړي وویل چې موږ په یو ډېر ستونزمن او مشکل چاپیریال کې اوسېږو او باید چې د همدغه چاپیریال د شرایطو په اساس پرېکړې وکړو. اشرف غنی ویل طالبانو ژمنه کړې که 300 قیدیان آزاد شي نو د قیدیانو د آزادېدو نه وروسته به په 3 ورځو کې له حکومت سره مخامخ د سولې مذاکرات پیل کړي. آیو دایمي اوربند ته د رسېدو په خاطر به موافقه لاسلیک کړي.
دلته باید په دې سرحد سره ووایم ستونزه په ارقامو کې نه ده. موږ په هغه توافقنامه کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی وه طرف نو په هغه توافقنامه کې ویل شوي دي چې د امریکا متحده ایالات به کوښښ وکړي چې تر 15000 پورې طالب زندیان خوشي کړي خوشي کړو ته زمینه مساعده. بیا تکراروم چې هلته دقیق 15000 نه دي یاد شوي بلکې تر 15000 پورې یاد شوي او د تر یا الا کلمه ډیره جوته یاده شوې ده.
اشرف غنی د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا د حکومت د هلو ځلو ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نه په تلیفوني خبرو کې د نوموړي نه غوښتلی وو چې د مشورتي جرګې د پیل کېدو په مناسبت بیانې خپره کړي. دا جرګه چې مشري د افغانستان پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف کوله، نوموړي د حکومت د سولې د مصالحتي شورا نوی رئیس عبدالله عبدالله د دې جرګې د غونډو د مشر په توګه ونومو. په 3000 استازو کې 240 ښځې هم شامل دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په کابل کې د مشورتي جرګې د پیل کېدو په مناسبت خبره کړې، د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د جرګې د برخوالو تعریف او ستاینه کړې. ښاغلی پامپیو په خپله بیانیه کې ویلي، موږ پوهیږو چې جرګې غړي به ژر تر ژره د طالبانو د باقي پاتې هغو قیدیانو د خوشي کولو په باب پرېکړه وکړي چې لست یې مخکې حکومت ته وسپارلی و. د پامپیو په وینا طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د حکومت سره به د سولې مذاکرات کوي. پامپیو ویل چې طالبانو ژمنه کړې چې مذاکرات په وخت به حمله نه کوي او دواړو خواوې به د افغانستان د اوږد او بېرحمانه جنگ د پای ته رسولو او د یوه جامع او دایمي اوربند لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې متحده ایالات به وګوري چې آیا طالبان په خپلو ژمنو باندې تر کومه حده پورې عمل کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو په کابل کې د رابل شوی مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړی. زلمی خلیل زاد نن د جمعې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې افغانانو له ډېرې مودې نه د دې شېبې انتظار کوو او موږ د جرګې د برخوالو د کامیابۍ امید کوو او غوښتنه ورنه کوو چې هغه کسانو ته اجازه ورنکړي چې د سولې او روغې جوړې مخالفت کوي او غواړي چې په افغانستان کې موجوده وضعیت همدغه شان دوام ومومي. حال ځلې کوي چې سولې ته د رسېدو په لاره کې خنډونه ایجاد کړي او د اوسنۍ پروسې نه په خپله ګټه باندې استفاده وکړي. د خلیزات په وینا دا یو ښه او تاریخي فرصت دی چې ټولې خواوې سوله ومني او متحده ایالاتو هم ورسره ولاړ دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو هم نن ولیکل هیله لري چې د جرګې برخوال به د خپلو ویناګانو په ترڅ کې له طالبانو سره د سولې لپاره د ملي دریز ملاتړ وکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي هیله لري چې د جرګې برخوال به د سولې د مذاکراتو د یوې بلې مرحلې د پرانیستلو لپاره لاره خلاصه کړي. خو د جمعیت اسلامي د ګل مشر او پخوانی خارجه وزیر صلاح الدین ربانی دا جرګه له سره رد کړې او ویلي دي چې رابللې غیر قانوني عمل و. لبل خوا په کابل کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي کلا چې جمهور رئیس اشرف غنی د جرګې برخوالو ته وینا کوله نو د دوو ښځو غړو ترمنځ د طالبانو په طرفدارۍ او مخالفت باندې شور او ځواک پورته شو. د بلقیس روشن په نوم یوې ښځې د اشرف غنی د خبرو په دوران کې غږ پورته کړ او ویل چې حکومت باید طالبانو ته په امتیازاتو باندې قایل نشي. د جرګې یو بل غړې راپورته شوه او ویې ډبوله او غلې کړه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د قندهار امنیتی سرچینې وایي چې حکومتي ځواکونو تیره شپه د معروف د ولسوالۍ په مرکز باندې د طالبانو حمله په شا تمبولې. جګړې اووه ساعته دوام وکړ. هوایي ځواکونو هم د طالبانو په مورچلو باندې بمباري وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس اته اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې وژون کې اوبایي ناروغۍ باندې 1,300 ناروغان مړه شوي دي او 5,903 ناروغان بیرته روغ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس په اوبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر تر نن سهاره پورې 2,334 رسیدلی دی او د ناروغانو مجموعي شمیر هم 8,089,689 لوړ شوی دی. په عین وخت کې په هند کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې له 2,000,000 نه سوا شوې دي. د سینن تلویزیوني شبکې نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې صرف په تیرو درې هفتو کې په هند کې له 1,000,000 نه زیات کسان د کورونا د کوینونس په اوبایي ویروس باندې اخته شوي وو. په روغتیايي سیستم باندې فشار زیات شوی دی. د مړو شمیر 1,515 رسیدلی دی. د متحده ایالاتو د اوریګان د ایالت په مرکز پورتلند کې بیګا شپه مظاهره چان وروسته له هغې سړکونو ته راووتل چې د دغه بندري ښار دیموکرات ښاروال د روانو مظاهرو په دوران کې د تشدد د پیښو غندنه وکړه. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې دغه ناکراره ښار نه د ایالتي چارواکو په خواست د فدرالي حکومت د امنیتي ځواکونو وستل 13 ورځ بشپړ شو. د خلک چې له 13 هفتونه د تور پوستانو په خلاف د پولیسو د ظلم او ټولنیز عدالت په ملاتړ باندې راپورته شوی دی. د احتجاجي مظاهرو په دوران کې یو شمیر فدرالي ودانۍ ته اورونه چولی. دا واشنگټن دی. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا پر ایران باندې د وسلو د نه پلورلو د بندیز د مودې د غزول لپاره خپل ډیپلوماټیکي حل ځلې ګړندې کړې دي او ممکن چې بل هفته د بحث او غور لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو قانوني لایحه وړاندې کړي. په نیویارک کې د امریکا خبريال مارګریټ بشیر په خپل ریپورت کې وایي متحده ایالات کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران باندې د وسلو نه پلورلو بندیز موده د نامحدود وخت پورې تمدید کړي. په عین وخت کې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکل خپل دندې نه استعفا کړې. د رویټرز اژانس د جمعې په سهار رپورټ ورکړی توقع ده چې دا غذای به یو بل سابق دار امریکایي ډیپلومات ایلیټ ابرامز ونیسي. ښاغلی ابرامز دا وخت د وینزویلا د چارو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وظیفه اجرا کوي. د ټرمپ ادارې پر دواړو هیوادونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي او کوشش کوي چې په نړیواله کچه د ډیپلوماتیکي او اقتصادي پلاوه منځوي کی. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ماښام ناوخته د یو اجرایه فرمان له لارې د امنیتي دلایلو په بنا د امریکا غټ شرکتونه د چین د ټیک ټاک ویډیوي شرکت پورې مربوط د بای ډانس او د ټینسن چې د چین د انټرنیټي شبکې وی چټ پورې اړه لري سره له کاروبار نه منع کړل. دا اجرایه فرمان به په 45 ورځو کې د اجرا وړي. دا دواړه کمپیوټري آلات په متحده ایالاتو کې زیات شهرت لري او ډیر خلک یې استعمالوي. په واشنگټن کې د امریکا خبريال د چیړونکو له قوله وایي آیا چې ښاغلی ټرمپ د قانوني نقطه نظره په امریکا کې د چین دغه دوه غټو انټرنیټي وسیلو د کاروبار د منع کولو او بندولو صلاحیت لري او کنه تر اوسه پورې په سمه توګه نه څرګند. دواړه چینایي شرکتونه وایي چې دوی د خپلو مشتریانو معلومات د چین له حکومتي چارواکو سره نه شریکوي. څېړونکي په دې باور دي چې چین به هم د امریکایي شرکتونو په خلاف متقابل اقدام وکړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې حکومت به امریکایي مغازو ته اجازه ورنکړي چې د چین مخابراتي آلات وپلوري. د امریکا د کلوراډو د ایالت په مرکز ډینور کې په دې هفته کې پنځه کسان چې په اصل د سینګالو او په امریکا کې اوسېدل په کور کې د اور د لګېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د سینګال جمهور رئیس میکي سال هم د پنځشنبې په ورځ د خپل وطنوالو د مړینې له امله خفقان څرګند کړ او د وژل شوو کسانو د خپلوانو په نوم یې د خواخوږۍ یو پیغام رالېږلی دی. ښاغلي سال ویلي دي چې دا یوه ډېره جدي پیښه ده. په وژل شوو کسانو کې د کور څښتن، د هغه مېرمنه، خور او وراره شامل وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د مشورتي لوی جرګې په اړه دي. هله د خبرونه تر پای ووري. خو اوس پر اساس د دې خبرونه لومړی راپور ده. جمهور رئیس اشرف غنی وايي طالبانو ویلي کڅلور سو باندې خوشی سي نو د خوشی کېدو درې ورځې وروسته به افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی او کنه جګړو ته به دوام ورکړي. ښاغلی غنی د مشورتي لوی جرګې له غړو وغوښتل چې حکومت سره دې دوه لارو څخه د یوې په غوره کولو کې مرسته وکړي. په دې باره کې اکرم شنواری له کابله راپورټ راستولی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د سلور سو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه کابل ته د بلل شوي لوی جرګې غړو ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت د خپلو قوانینو په رڼا کې تر اوسه 15,000 او 100 طالب بندیان خوشی کړي چې 4,000 او 600 یې د طالبانو د لیست له مخې خوشی شوي دي. جمهور رئیس غنی ویل چې د قانوني محدودیتونو له مخې د دغه 15,000 کسیز لیست څخه پاتې 4,000 بندیان نشي بخلې، نو د همدې لپاره یې مشورتي لوی جرګه رابللې چې په دې حق له پریکړه وکړي. جمهور رئیس غنی د مثال په ډول ویل چې جزاد قانون لمخي جمهور رئیس په اعدام د محکوم شوی بندي سزا د اعدام څخه عمرې بند ته اړول شي خو بخلی نشي.
دلته باید په ډیر صراحت سره وایم چې ستونزه په ارقامو کې نه ده. موږ په هغه توافقنامه کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې لاسلیک شوی و طرف نو، په هغه توافقنامه کې ویل شوی دي چې د امریکا متحده ایالات به کوښښ وکړي چې تر 15,000 پورې طالب زندیان خوشی کړي خوشی کړو ته زمینه مساعده. بیا تکرارو چې هلته دقیق 15,000 نه یاد شوي بلکې تر 15,000 پورې یاد شوي او د تر یا الا کلمه ډیره جوته یاده شوي ده. اوس طالبان د مذاکراتي خلاو څخه په استفاده دغه 15,000 عدد په 15,000 نمونو او مشخصو څیرو بدل کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې طالبان ژمنه کړې چې کچيري د 400 طالب بندیان خوشی شي نو د خوشی کېدو وروسته به په درې ورځو کې هغوی افغانو په سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د طالبان ژمنه څه ده؟ طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشی شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع به د تلپاتې اوربند په سر په موافقې ته رسیدل.
جمهور رئیس غنی ویل چې طالبانو غواړي که بندیان خوشی نشي نو نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی او جګړه به نوره هم سخته کړي. ښاغلی غنی د مشورتي لوی جرګې غړو ته ویل چې افغانستان په یو ډالري کې ولاړ دی او دا چې ښي یا چپ اړخ ته لاړ شي په دې برخه کې دی ورته د جرګې غړي مشوره ورکړي.
ستاسو د نن او سبا ورځې تصمیم ډیر مهم دی. زه د ستاسو هر یو په درایت او وطن دوستي باور لرم. تاسکول د افغانستان ریښتینی لونه او زمن په دې هم زه باورمند یم چې په افغانستان کې جمعي عقل همیشه له فردي عقل نه پوختر ده او د حدیث نبوي چې امت به په اجماع کې اشتباه ونه کړي. په دې باندې د زړه کومې نه باورمند یم. د بین المللي ټولنې هیله دا ده څومره ژر چې تاسو تصمیم ونیسئ بهتر دي. غوره به وي چې تصمیم نن یا سبا لخیر ونیسی ترڅو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل شي.
همداشان ښاغلی غنی ویل چې د مشورتي لوی جرګې په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر نننۍ اعلامیه د په غوښتنه خبره کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادو د مشرانو او چارواکو سره خبرې کړي او هغوی ټولو په افغانستان کې د سولې د بهیر او د جمهوریت د دوام څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د جرګې افتتاحیه غونډې ته پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول صاحب او د مصالح ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویناوی وکړي. استاد صاحب چې په تېره مشورتي لویه جرګه کې د جرګې رئیس و او له مخې د دې جرګې سمو د جرګي د پرانیستو وروسته د مشورتي جرګي ریاست عبدالله عبدالله ته وسپاره. خاغلی صاحب په خپلو خبرو کې د خاغلی غنی وغوښتل چې په هر ډول چې کېږي په افغانستان کې د وینو تویدل بند کړي،
کوشش وکړي چې د وینو سیلاب ودرېږي، کوشش وکړي چې د ورورژنه ختمه شي په هر قیمت کې.
خاغلی عبدالله په خپل وینا کې ویل چې د دې جرګې څخه اکثره جهادي او سیاسي مشران ملاتړ کوي. د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي چې په دغه جرګه کې ټول 3200 اسادي د څلور دیش ولایتونو څخه چې اوسه شلي خزي دي ګډون کړی دی. افغان په تمه لري چې دا جرګه به د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي، خو مشورتي لوی جرګې د جوړېدو وړاندې د دغه جرګې تنظیمونکو د جرګې د غونډو لپاره د 3 څخه تر 5 ورځو پورې په پام کې نیولې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغان افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګې ګڼ شمېر غبرګونونه درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې د څلور سوه طالب بندیانو آزادول به د بین الافغانی خبرو د پیلېدو سبب سي. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمی نیازی پر پورت کوي.
د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک ټاکلو په اړه مشورتي لوی جرګه د جمعې په سهار پیل شو او د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د څلور سوه طالب بندیانو آزادول به د بین الافغانی خبرو پیلېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې له ترسره کېدو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت بللی دی.
طالبان د غرض منه کړې ده چې د خبرو پر مهال چې اړخونه به پکې د اوږدې او بیرحمه جګړې د ختمولو پر سیاسي لارو چارو پریکړه وکړي او پر یو تلپاتې هوار اړخیز اوربند به هوکړه وکړي. په تاوتریخوالی او مرګ ژوبله کې به د پاموړ کموالی راولي. متحده ایالاتونه اراده لري چې طالبان پر دغو ژمنو ټینګ وساتي.
پامپیو ویلي چې تر څلوېښت کلنې جګړې وینو تویولو او خرابې وروسته طرفین چمتو شوي چې خبرو اترو ته د رسیدو لپاره سیاسي پروسې ته لار هواره کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو لوړ رتبه ملکی استازی ستیفانو پونتیکورو وویل چې یاده مشورتي جرګه د سولې د پروسې او بندیانو د خوشی کولو پر سر د بحث لپاره یو فرصت دی. په افغانستان کې د ناټو دغه مقام په یو ټویټ کې ویلي چې تمه لري د جرګې غړي دي د خبرو اترو په جریان کې د سولې ټینګېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم ویلي چې هیله من دی دغه جرګه لازم اقدامات ترسره کړي او وروسته له هغې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل او سراسري اوربند تامین شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس زبی الله فرهنگ په دې اړه وویل
هغه زندانیان چې په جنایي جرمونه محکوم دي بیل کوم شرط نه کله چې ازادیږي او خوشیږي یو خود د معافیت فرهنګ تقویت کیږي او له بل خوانه هم د قربانیان او حقونه د دوی د عدالت لپاره او د دوی لاسرسی په عدالت کې هم محدودیت سره مخامخ کیږي. نو دا د اندېښنې وړ ده راتلون کې خپې آمدونه او واقف نه لري. نو موږ له پندې خاطر غواړو چې دا کسان چې خوشیږي باید راتلون کې هم نه باید معافیت ولري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا وایي چې دوی د مشورتي جرګې له ترسره کېدو ملاتړ کوي. د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د دغه جرګې په اړه داسې نظر لري.
تر ډیره بریده دا یو فرمایشي جرګه ده، فقط ولسمشر په مجموع کې نظام غواړي ځان ته یو د اوړو پوزه جوړه کړي، بالاخره دغه بندیان خلاصیږي، د نړیوالو فشارونو پر اساس به دا خلاص شي. نو په هغه خاطر اوس دوی غواړي دغسې یو څه وکړي، خو په ټوله کې د خلکو شاملېدل په دغسې موضوعاتو کې د مثبتې پایلې لري. خو هیله دا ده چې دغه جرګه سولې د اصلي اجنډا نه بل خواته لاړه نشي او د نورو موضوعاتو لپاره ته استفاده ونه شي.
جمهور رئیس غنی د طالبانو لخوا د ورکړل شوې لست له مخې 3600 طالب بندیان له بند آزاد کړل، خو وی ویل چې د 3600 نور بندیانو د خلاصون په اړه د تصمیم نیولو حق نه لري او باید خلک یې په اړه فیصله وکړي. د 5000 طالب بندیانو خلاصول د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه برخه وه چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 په دوه کې لاسلیک شوه. وسلوالو طالبانو د یاد جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. طالبانو د حکومت له لورې د مشورتي جرګې راغوښتل د سولې د هڅو پر وړاندې د موانعو رامنځته کول ګڼلي او ویلي دي چې دا ډول جرګه قانوني حیثیت نه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. یو شمیر عام افغانان د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته لدی کوله خوشبندي چې ګوندي د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي، خو یو شمیر نور بیا دومره خوشبین نه دي. په دې اړه پام وکړئ د یو شمیر خلکو نظرونه ته چې له خوست څخه خبریال ابراهیم رحیمی راستولې دي.
زه قدرت الله يم. د لوی جرګې په اړه چې کومه راغوښتل شوې ده چې دا 400 بندیان خوشی کیږي یا نه خوشی کیږي، نو زما خپل نظر دا دی چې باید خوشی شي، ولی ځکه چې په دې کې د افغانستان د ولس خیر دی.
نو مې امید د خوست ولایت اوسیدونکی یم که چیرته داسې خلک کیوي چې پچون افغانان وي خوشی ده شي، خو که چیرته خارجي بندیان کیوي لوی جرګې نه مداخله ده چې خارجي بندیان آزاد نه کی، افغانان په هر صورت که هر رقم ته وي هغه که خوشی شي هم سولې ته یوه مونږ یوه لاره ده سولې ته پورسیږو.
زما نوم حفیظ الله دی. تقریبا 3600 خاوشه بندیان خلاص شول، نو که چیرته د 3600 بندیان خلاص شي هم بده بنوي، ځکه چې د دواړو خاونه خلک وژل کیږي او ویني بهیږي، نو دا به خوي. دا 3600 بندیان کېدای شي د حقانینه سراج الدین حقانینه ډیر مجرمین نه وي.
واحد الله منځوي منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا نوموړي 3600 بندیان چې دی خلوص دي شي، خو په دې شرط چې سوله پوه شي، که دا سینا چې دای خلوشي سوله ونه شي، ځکه دا هغه څوک دی چې دا په ډیرو سخت سخت جرمونو کې لوس لري، نو بیا هم د دې جرمونو سره چې دای خلوصيږي خلوص شي په دا شرط چې جوړه سوله پوښي سوله پرمانسته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
در نوریدونکو د عامه روغتیا وزارت د یوې نوې سروې په اساس شوډلې چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه شوډل سوي. په همدې اړه موږ د عامه روغتیا د وزارت د ویان ډاکټر اکمل سمسور سره خبرې کړې. محترم ډاکټر صاحب، په افغانستان کې اوس حالت چې ګورو خلک عادي ژوند کوي، نو تاسو د دغه نوې تازه سروې په اړه څه وایست؟ اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس پرېدل په څه حالت کې دی؟ مهرباني وکړئ.
موږ سروې د دې لپاره وکړه چې د افغانستان کې د کورونا د وضعیت نه دقیق ارقام ولرو او دقیق باندې کوشش وکړو چې هر څومره خلک په تاسو سوي دي او په کومو ولایتونو کې کومو ولسوالیو کې فارونو کې خلک ډېر تاسو دي کلو په تاسو دي، د دې لپاره موږ دا سروې وکړه او په سروې کې موږ تقریبا 9514 پانونه معلومات راټول کړل او د دې تر څنګ د موږ ټیمونه لاړل هغه کورو چې د دوه سره مصاحبه کوله او د دوی د وینې معاینه یې وکړه. او د وینې معاینه یې د دې لپاره وکړه چې آیا د کورونا د ویروس دفاع دفاعي سیستم یا انتیباډیګانې لري که نه لري، او بیا له دې نه بعد معلومات وشول چې څومره فیصده خلک په دې ویروس مصاحبه شوي دي فعلاً په افغانستان کې په ټوله کې او بیا خو هر ولایت کې یا هر حوزې کې څومره تنان په دې باندې پسند شوي تر څو وزارت صحت آئندہ درېو نشپږو میاشتو دپاره یو پلان ګذاري وکړي، خپل پلانونه جوړ کړي چې کله منی او زمی راشي او د ویروس چار زیات خدای نه خواسته زیات شي تر څو ښه آمادګي مونږ ولرو او د کورونا مریضانو ته که خدای نه خواسته په زمی کې یا منی کې مریضان زیاتېږي چې هغه وخت کې بیا مونږ ټولو مریضانو ته اقدامات عرضه کړو او خلکو کې افغانستان کې د کورونا له وجې نه مړینه کمه وي.
محترم ډاکټر صاحب سمسور، ویلی سي چې په کوم ولایت کې د دغه کورونا وایروس د پیښې ډېرې لیدل کېږي یا نښې نښانې ډېرې لیدل کېږي نن ورځ په افغانستان کې؟
خو که مجموع کې وګورو، مجموع کې د مونږ سروې دا ښیي چې 1.5% خلک په ټول افغانستان کې په دې ویروس مصاب شوي دي، یعنی په دې معنا کله چې د مونږ ټیمونه لاړل 1.5% خلکو کې د کورونا په خلاف انټي باډي ګانې موجود وي. معنا دا ده چې واسطه مخکې لس ورځې مخکې یا څو میاشتې مخکې دوی دا مرض سر کړی وو، او کله چې مونږ د وینې معاینه وکړه نو د دو په وینه کې دغه انټي باډي ګانې موجودې وې. 1.5% په ټول افغانستان کې سره تقریبا لس میلیونه خلک کېږي، تانه کېږي چې لس میلیونه تانه ویروس مصاب شوي دي. خو که بیا زونونو ته راشو نو په زونو کې ټولو نه زیات خلک په کابل کې مصاب شوي دي، چې 53% خلک په کابل کې مصاب شوي. په دویم درجه مشرقي ولایاتو کې سو ننګرهار، کونړ او لغمان چې هلته تقریبا 30% خلک مصاب شوي دي. بیا مرکزي ولایتونه دي مونږ کاپیسا، پروان، پنجشیر، دلته بیا ډېر خلک مصاب شوي دي. دېنه بعد بیا غربي ټولو نه کم خلک چې مصاب شوي دي هغه مرکزي کوهستاني ولایتونو کې بامیان او دایکندي کې. دلته لا ویروس ډېر زیات سرایت نه ده کړی، ډېر خلک بدي مصاب کړي. تقریبا 1% خلک دایکندي او بامیانو کې چې ټولو نه کم خلک مصاب شوي دي هغه دلته مصاب شوي.
بله، یعنی دا ارقام چې تاسو شایع است دا اطمینانی ارقام دي چې تاسو تر رسیدلې دي؟
خو کله چې سروې کوو نو سروې خدا سي وي چې تخمین وایي، تخمینی ارقام هم دي. بیا ان شاء الله درې میاشتې آینده کې موږ بیا سروې تکراروو. بیا کله چې دوا یا درې واټه موږ ارقام راټول کړو هغه بیا د دقت زیاتېږي. نو دا اوس ابتدایي ارقام دي او سروې دا یو تخمین ښیي چې یاره تخمینا څومره خلک په دې
کور مودن. ډېره ډېره مننه. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت اوسیدونکو له یوې ډېرې ناوړه چاودنې وروسته ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. اوس د خپل ښار د پاکولو لپاره لاس په کار شوی دی. 300,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي او یو شمېر روغتونونه هم له منځه تللي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون لومړی جمهور رئیس و چې بیروت ته سفر وکړ. نور تفصیل په راپور کې ماوري.
بیروت چې د ختیځ پاریس یادی ده د وی زورور چاودنې لقبل چې قدرت د اټومي وسلې چاودن ته ورته وو د جګړې په سیمه بدل شوه دی. ځوانو، نارینه او مېرمنو له سړکونو د خیخو پاکول پیل کړي څو په دې سره خلک په اسانۍ خپل کورون ته لاړ شي او الله درکه شوی کسان پیدا کړي. ویل کېږي په لزګون کسان د خاور لاندې پاتې دي. لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او له 5000 زیات ټپیان دي. د دالایا په نوم یو محصله وایي
موږ لا مخکې ډېرې ستونزې درلودې. اقتصاد ډېر خراب و، د پیسو ارزښت لاړېدلی و، کورونا وایروس او اوس دا چاودنه.
ګڼ شمېر ټپیان روغتون ته وړل شوي خو دا روغتون هم له چاودنې روغ پاتې شوی نه دی. د سنت جورج پوهنتون روغتون یو له لویو روغتونونو څخه دی چې سلګونو ناروغانو درملنه پکې شوې ده. نرسانو په ګډون یو شمېر ممکن ژوندې نه وي پاتې شوي. چارواکو د روغتون د بیرته فعالولو او خدماتو پیلولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د روغتون مدیر جورج سعد وایي
موږ هر څه ترتیا لرو، هغه کسان چې غواړي په آنلاین شکل مرسته وکړي معلومات ورکوو، هر څوک مرسته کولی شي.
له خبرداري سره سره له نخو نښانو داسې ښکاري چې دا چاودنه په یو ګودام کې په غیر منظم شکل په پراخ کچه د ایښودل شویو امونیم نایټریټ د چاودیدو له امله رامنځته شوي. فعالانو د بې پرې تړونو غوښتنه کړې ده. د حکومت پر ضد له څو میاشتو لاړینو وروسته د هغه هیواد پر مشرانو بې باوري زیاته شوې ده. د فرانسې جمهور رئیس هم د پنجشنبې په ورځ د لبنان د مشرانو له منتقدینو سره مخ شو. امانوئل ماکرون د مرستو وړاندیز کړی او د لبنان له حاکمو چارواکو څخه ژر تر ژره د ریښتونو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.